څلور بجې شپې احمد شبری امداز د رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو وشتمه کلیسه ده طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو وشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنگتن په بریدونو تورن و د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړي او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهېږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کانال لکه د 2020 کال په دوبیا او مني کې چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی دي د سږ کال د نوبل د سولې جایزه د بلاروس، روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه د نوبل د دې ناروېژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن وویل چې د بلاروس زنداني فعال الیس بیالیتسکي د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2020 کال جایزه اختصاص شوه د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه ویلي دي چې دغو دریو د جنګي جرمونو د بشري حقونو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا ښه هڅې کړې دي د دې کمیټې په وینا دا خبره هم خبره شوې ده چې د دې دریو با ارزښته هڅې د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د مدني ټولنې اهمیت په ډاګه کوي اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لوري د اشغال شویو سیمو د ازادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماچ سره مخامخ کړي دي دې بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن دې ته اړ کړ چې خبرداری ورکړي چې د کرملین له لوري د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی ولسمشر بایډن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکی نه کوي روسیې تیرونی نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپلې دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او سجی رډو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د یوشتم کال په مناسبت ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی وړاندې جزئیات تر سره شریکوو په افغانستان کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر حالو ځلو له انتقادونو خبرو په افغانستان کې د کانکور یو شمیر برخوالي ګیلمنې دي چې د خپلې خوښې په انځي ته د تګ اجازه نه لري
خفقان می پدیده چې ژورنالیزم د رښتونه حذف شوی دی
مګر زما چې د مکتب دولت څخه می حقوق پوندې ډیره خوشاله
په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان پاشل شوی اقتصاد ننګونې او فرصتونه څیړو او په کور دننه د بې ځایه شویو حال درکوو
یو توجه دی ورسره وسه کوونه شي دا ماجرین ختم دی بل د مګ د حالات سره مخ دی
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حال لپاره ګواښ نه دی طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریدونو د یوشتمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې کړې ده دا اعلامیه چې د طالبانو د ویان له دفتر خبره شوې په کې راغلي نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ امنیت او ثبات په لاره کې خنډونه افغانانو ته جوړ نکړي طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او پاکستان حتی ویلي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې
د اکتوبر و ما په افغانستان د امریکا د بریټ یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې لامیا کې تر ډیره د خپل وسلوالو او د خپل تیر شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایلې د زورګونو افغانانو قرباني کیدلو. خو د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوی خبر پانی په یو برخه کې نړۍ ته وزل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلی طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نکړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او اند طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې تر هغه ډلې شته چې نړۍ ګواخي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 مینیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې له افغانانو غوښتل شوې چې د اوسنی امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسنی رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت داوا داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبلې درلوده. تر خوا یې د طالبانو واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جماعتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په کنون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې په هرات کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جماعت کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې وژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. ترڅنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ سوي ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
طالبان وایي افغانستان د هیڅ لپاره ګواښ نه دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو اتحاد ډلې تور پوری کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې بشري کړکیچ ته مناسب ځواب نه دی ورکړی. د بشري حقوقو اتحاد ډلې په استازیتوب د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې بشري حقوقو په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې د ځانګړي راپور ورکوونکو د ماموریت ته تمدید ترڅنګ له سرغړوونکو سره حساب وشي. لبلې خو بیا د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسول هي دربار په افغانستان کې د دغه شورا کړنې د بشري حقوقو په برخه کې کمزوري شي. جزئیات د محمد خاطر پردیس پورا پورک.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو اتحاد ډلوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچ ته د مناسب ځواب ورکولو کې پاتې راغلي چیرې چې بشري حقوقو په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي. د دغې ډلې پاس تازیتوب د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د داسې یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د تمدید ترڅنګ هغه کړي یو ډلې چې د سرغړونې مرتکبین دي حساب ورکولو ته راکش کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مخ پر زیاتېدو دي چې له تیر څه پاسه د یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پریښودل کیږي، حجاب پرې جبري شوی او میرمنو ته د کار او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هي دربار هم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې څار د وس لپاره کافي نه دی او هغه ګډه شورا چې په دې برخه کې د څار مسؤلیت لري کڅار پیوړی نشي دا مسله نور هم جدي کیږي. اغلی بار په افغانستان کې د بشري حقوقو روان حالت اندېښنه خي او وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید په دې اړه قوي او هر اړخیزه تګلارې رامنځته کړي.
Councils held several meetings on Afghanistan and listened to a lot of
دغه شورا د افغانستان په اړه څو ناستې جوړې کړې او له افغانانو نه په دې برخه کې نظریات هم اوریدلې دي. لغو دولتونو چې په دغه شورا کې عضویت لري بیانې او اندېښنې راټولې کړې، خو دغه شورا چې کومه پریکړه کوي د افغانستان لپاره ډېره کمزوري پریکړه ده. سره له دې چې دغه پریکړه باید ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت یو څه پیاوړی کړي، خو د بشري حقوقو نه
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 13 سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ناسته پیل شوې ده چې د هیدربار په خبره ښایي دغه شورا نن جمعه دغه اوږده ناسته پای ته ورسوي. په دغه شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم ځانګړی بحث شوی او ښایي نن یې پایلې شریکې شي. خو د بشري حقوقو څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار دغه پایلې ته ناهیلي ښیي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د دوی د تعریف له مخې نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو میرمنو ته د کار د اجازې ورکولو ژمنې کړي دي، خو لا یې نه دي عملي کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور یو شمېر ګډونوال نجونو وای اجازه ورنکړل شوه چې د خپل خوښې پوهنځی انتخاب کړي. یو شمېر نجونو چې په کندهار او کندوز کې د کانکور ازموینه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل اجازه ورنکړل شوه چې د حقوقو، ژورنالیزم، زراعت، انجینري او وترنري پوهنځي غوره کړي. دا نجونې دا هم وایي دوی پرې نه ښودل شوې چې له خپل ولایت پرته د زده کړو لپاره بل ولایت انتخاب کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم سګنې د کانکور ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورکړل شوه، خو د خپلې خوښې پوهنځي د ټاکلو حق ترې اخیستل شوی و. هغه نجونې چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی، یو شمېر وایي د دوی د ټاکنې په پاڼه کې د ډیرو پوهنځیو نومونه نه وو. 18 کلنه شمیله د کندوز اوسیدونکې ده، هغه چې د 5 شنبې په ورځ د کانکور ازموینه ورکړي. ازادي راډیو ته وایي له دې امله چې د خپلې خوښې پوهنځي د ټاکنې اجازه ورنه کړل شوه مایوسه ده.
زما د ماشومتوب نه ارمان ده چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او راتلونکي کې یو خبري اله شم. خفګان مې په دې ده چې ژورنالیزم د رښتونې حسب شوی دی، نو زما خوښه ده و یو 5 انتخابونو کې مې یو انتخاب ژورنالیزم وم چې زه به دا وټاکم او کامیاب شم. ورته د دې لپاره زه خفه شم، نا امیده شم. او پر امتحان په جریان کې ویل چې تاسو لري ولایتونه مې انتخابوي چې تاسو ته نه کامیابیږي، ځکه چې زه یو نجلۍ ما کولای چې زه ولایت لا شمال ته زده کړې وکم.
مګر زما چې د مکتب دورې څخه مې حقوق پوهنځی ډېره خوښه وه.
دا جلۍ چې نه غواړي نومې د حساسیتونو له امله راپور کې یاد شي، د 5 شنبې په ورځ کندهار کې د کانکور ازموینه ورکړه. وایي له دې بهیر خوښه نه ده. هغې ازادي راډیو ته وویل لومړی انتخابي حقوق خو د ټاکلو حق ترې اخیستل شوی و.
کله چې امتحان شروع شو پر مې مشترک توضیح کړل، نو ورسته چې امتحان سنه مخ په ختمېدو انتخابونه رااله، نو مشته ویل چې تاسو همدغه پونځاني په کټ انتخاب لري، د نورو دای نه لري. مشته ویل چې تاسو حقوق نسی ویل، انتخاب حق نه لري، نسته نه سم ډیره خپاسته مچول د حق سره نرم چیز انتخاب.
لکندهار د کانکور ازموینې یو بل ګډونواله چې هغه هم نغواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي رادیو سره خبرو کې هم تاسو ته زیاده کړه.
د کندهار ولایت د شوزل لپاره صرف تیپ شریعت، اداره اما، تعلیم تربیه او ادبیات و نو ډیره انجونو په دې انتقاد کاوه چې ولی اقتصاد، حقوق، کمپیوټر ساينس، انجینری، ژورنالیزم نسته، ځکه چې زموږ خوښه په دغه کې ده.
هم وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو. خو د دې وزارت وایان احمد تقی او د ازموینې د ملي ادارې رئیس عبدالقدیر خاموش په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کانکور ازموینه د 5 شنبې په ورځ د تلی په 14 له پلازمینې کابل پرته په ټول افغانستان کې پیل شوه. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش د 5 شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سګنی کانکور کې 150,000 کسان ګډون کوي چې 15% انجونې دي. د ښاغلي خاموش په خبره د تلې په 1 با په کابل او د همدې میاشتې په 9 با د کابل په ولسوالیو او له هغو کسانو چې په ولایتونو کې د کانکور له ازموینې پاتې دي او ورسره ثبت نام کړی د کانکور ازموینه واخیستل شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه داسې مهال اخیستل کیږي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه روانه ده او ټاکل شوی ده چې وروسته بیا د کابل په ولایت کې هم د کانکور ازموینه واخیستل شي. ستونزه د ځینو کتونکو په وینا دا ده چې په تیر 1 کال کې نجونې له 12 ټولګي نه دي فارغې شوي. البته سږ کال 15% د کانکور په برخوالو کې نجونې تشکیلوي. کال ته به دا شرایط څرنګه وي؟ آیا کال ته به د افغانستان په کانکور کې یوان جلی وی یا انجونی بوی او کبنوی؟ د بریتانیا د برایټن پانتون له استاد بهاودین بها سره می دا موضوع شریک کړه. دوی په خو د جمهوریت په وخت د لوړز ډاکټر له وزارت سره همکاري لرله. د استاد بها نظر سره شریکو
ته دا خو ډیر ښه کار دی چې افغانستان کې ډیرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالی ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آینده کال کې چوس په دولسم سنف کې مثلا دولسم سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني واکدارانو ته غوي راځي وي چې آیا دوی به مثلا آینده کال کې هم دو پنځه دېرش شته نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا که ورکوي د نجونې به د کومه کې ځکه دوی خو فارغان نه لري.
استاد بهاودین بهاو چې خپل نظر له تاسو سره ده په کانکور کې د نجونو د ګډون کېدلو د ګډون په ارتباط څرګندوي چې کال ته به هم نجونې په کانکور کې برخه واخیستل شي او کنه. د ازادي راډیو د خبرونه په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو، په دې کې د افغانستان پاشل شوی اقتصاد ننګونې او فرصتونه مسله چیرل شوې ده. او تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ را رسیدلي پیغامونه خبرو.
ویوا لا لیبرتا،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگ ایتس نات دی مونومنتس ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شمیر ایرانی چارواکو چې د ورستیو اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت له دې پریکړې سره هم مهاله د بشري حقوقو یو شمیر مؤسسو له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت څاروان پورا پورک.
د بشری حقوقو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. لبلې خو د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکی چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه د وزارت د اعلامیې پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادلې رئیس وحید مجید، د سپاهي پاسداران سیاسي مرسیال یدالله جوانی، د سپاهي پاسداران د سارولا د څنګې د عمومي قومندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیسو عمومي قومندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وای او ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولېزو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولېزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نخ کولو بډاډه ونه کړی چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. د همدارز ویلی چې اوس د ایران د امنیتي ادارو و جکپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړی دي.
د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام ته سباندې یوونی وخت پات شو. نن د اکتوبر ومده نړیوال جام په استرالیا کې د اکتوبر پښپړسمه پیلی شي. تر دې جام مخکې یو شمیر لوبډالو تمریناتی لوبی پیل کړی دی، دوستانه لوبی چې د دغو لوبو په لړ کې بنگلاديش او پاکستان نن لوبه وکړه. بنگلاديش په ټاکلو شلو ورونو کې اته لوبغاړي له لاسه ورکړل، یو سلو شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې البته تر دې مخکې پاکستان په شلو ورونو کې یو سلو اووه شپېته منډې کړې وې، پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړې وې، چې دا لوبه په دې ډول پاکستان د یوویشت منډو په توپیر وګټله. بل لوبه د استرالیا او وستنډیز ترمنځ همدا شیبه هم روانه ده. دا لوبه هم د سشکاري چې استرالیا ګټلې ده، ځکه چې استرالیا په شلو ورونو کې یو سلو اتاویا منډې کړې دي، ولوبغاړي له لاسه ورکړی دی او د دې په ځواب کې بنگلاديش په 1900 ورونو کې 133 منډې کړې دي. ولوبغاړي سوسیتلې دي نو ویسټ انډیز ته په یو اوور کې 6 منډې پکار دي چې امکان نه لري. امکان خو لري خو څنګه چې شرایطو ته ګورو چې ولوبغاړي سوسیتلې دي نو امکانات یې ډېر کم دي او دا لوبه هم د استرالیا په ګټه وبوله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان پاشل شوې اقتصاد ننګونی او فرصتونه. یو شمېر افغان اقتصاد پوهان وایي په دې هیواد کې د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د طالبانو او نړیوالې ټولنې په کړنو پورې ارتباط لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي دي د بشري مرستو په مټ نشي کولای د افغانستان خور وور اقتصاد ته سمون ورکړي او سره سم یې کړي. دغه راپور چې د چاشنبې پر سپور شوی پکې راغلی دی افغانستان د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې شاوخوا 15 میلیارډ ډالر له لاسه ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د نړیوالو مرستو لویه برخه له دغه هیواد سره بند شوې ده او په څه کم 400 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي هیڅ هیواد تر اوسه دغه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د فریدی سیال پراپور کې
که څه هم طالبان د اقتصادي وضعیت د خکېدو د هڅو په اړه وایي خو ویل کېږي د خکېدو هیڅ نښې نه ښکاري. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په خپل تازه راپور کې ویلي د تیر کال د اگست میاشتې راهیسې شاوخوا 20 میلیونه خلک په افغانستان کې د لوږې له خطر سره مخ دي. د هرات د کرخ ولسوالۍ د شهرک سبس په نوم د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو یو کم کې د خلکو د بې وزلۍ وضعیت یو اوریدونکي ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
ورغه دغه ماجرین به خدمات وضعیت سره مخ دي. یو غوالا روزه کوته نه لري کوشنه نه زیګدای کی په شارو کې سیاسي امر روان دي. ورغه دغه ما خایش دغه محترم مسخده ده او د مسیسات څخه چې دغه ورونو ماجرین سره د کومک وسی یو توجه دی ورسره وسه کوونه سي دا ماجرین ختم دی بل د مرګ د حالات سره مخ دي.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په میلیونونه ډالر کنګل شول او تر اوسه پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا پر ځای دي. خو په وروستۍ میاشتو کې امریکا متحده ایالاتونو په میلیونونو نقد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته ولېږدول. بلخوا بیا د نورو خیریه ادارو نمړنۍ مرستې هم را روانې دي. که څه هم د تیرو کلونو پر تله کمې دي ځکه یو شمېر دغه خیریه ادارو افغانستان پریښی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي په بشري مرستو سره د افغانستان پاشل شوي اقتصاد ته سمون نشي ورکولی. د افغانستان د تجارت او صنایع خونی د مدیریت د هیئت غړی ازرخش حافظي هم له دې خبرې سره موافق دی.
کله چې مرستې بندې شولې او بینلۍ اړیکې وشکیدل نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو. بانکي سیستم د بینلۍ مناسبات څخه بې برخه شو او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشپړولې هغه هم ختم شو او هغه پروژې چې جوړ شوي وي هغه هم منتننس درلودل یعنی حفظ و مراقبت اړتیا درلودل یا یوه برخه جوړ و نور برخه جوړې نه وي دا هم پټو دیدل او دا نوې حکومت چرغه د سیاسي اختلافاتو پر بنسټ دنیا یې سره لري او پر سپید نه دی پیژندل شوی او نش کولای چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ټام ویسټ ویلی د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې افغانستان سره 1.2 میلیارډ ډالر بشري مرسته کړې ده. هغه د سپتمبر په 28 په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو په مرکز کې وویل بشري مرستې دایمي نه دي نو ځکه د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره باید یو سیستم جوړ شي. محمد امین فرهنگ افغان اقتصاد پوه دی. هغه هم په دې باور دی چې بشري مرستې د افغانستان د اقتصاد ښه کېدو سره مرسته نشي کولی.
بشري مرستې چې له افغانستان سره کېږي مصرفي شي داسې چې خلک له هغو څخه د خوړو او د ژوند د نورو اړتیاو لپاره کار اخلي. دغه مرستې چې په غیر مستقیم ډول راځي او د تولید او پانګونې په هدف ترې نه ګټه نه اخیستل کېږي د تولید کچه ورسره خرابېږي. وزګارتیا ډیره ده او پایله یې دا ده چې قیمتونه لوړ شي، د خلکو د ژوند کچه ټیټه شي او غربت ورسره ورځ په ورځ ډیری شي.
د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې راپور چې چهارشنبه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان د 2021 کال د اګست راهیسې شاوخوا 15 میلیارد ډالر له لاسه ورکړی دی. د راپور پر بنسټ د روان کال تر نیمایي پورې 200,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ازرخش حافظي وایي د دولت د کارکونکو بیکاره کېدل د اقتصاد په پاشلتیا کې مرسته کړې ده. هغه تیر جمهوري نظام ته په اشاره داسې ویل:
څلوېښت میلیون انسانانو په استازیتوب څلور زرو انسانانو سره یا درې زرو انسانانو سره مصاحبې کوي، انجوګانو ته پیسې ورکوي چې سرویو کوي او بیا نتیجې یې خپروي. د افغانستان د خزو ونده په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده، دا یو میلیارد نه دی زیات دی. په دې چې په ټول په دکلو کې، په بندو کې، په حیواني محصولاتو کې، په باغداري کې، په سبزي کې، په میوجاتو کې، په کروندو کې د خزو ونده تر نارینه څخه زیات دی.
لبلې خوا خغلی فرهنګ وویل:
اگر طالبان
که چرته طالبان واقعا همغه شرایط پوره او د نړیوالو ټولنې باور تر لاسه کړي، نو امکان شته چې له افغانستان سره په تولیدي برخو کې مرسته وشي او بهرني پانګوال راشي. افغانستان ډېری طبیعي سرچینې لري، هغوی به لیواله شي چې پانګونه وکړي او په قرار قرار افغانستان له دې بحران او اقتصادي رکود نه راووځي.
میلیونونه تنه په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او نمرني موادو قیمتونو ښکته کېدو ته سترګې په لار دي.
په اقتصادي برخه کې یو وړ تکل د اسداباد جلال آباد ترمنځ د سړک سنادي دیوالونه رخول کیږي. جزئیات په دې راپور کې:
په کونړ کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته ویل د اسداباد او جلال آباد ترمنځ سړک ته جوړ شوی پر سلګونه متره استنادي دیوالونه او غاړې سیلابونو او د کونړ سیند ویجاړی کړي چې د سړک د تخریب ګواښی هم زیات کړی دی. د هغه په وینا چې اوسې د 1500 متره استنادي دیوالونو چارې پیل کړي او هر ورځ به لسګونه بیروزګارو کسان ته پکې د نفقې ګټلو زمينه هم برابر شي.
سړک چې عام شتمنی ده او کړی شو چې دغه پوره حفاظت وشي، ترڅنګ دغه سونه په دغه پروژه کې کار وکړي، د دې ترڅنګ نور هم کارونه په پام کې لرو. ان شاء الله امید ده نږدې راتلونکي کې د هغې افتتاحګانو او د خوشحالۍ شاهدان اوسو.
د کونړ اوسیدونکي هم د دغه استنادي دیوالونو پر جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د سړک ویجاړ شوی او کندو کفر ځای نه دي هم ترمیم کړی شي. محمد ناصر ملنګزی او هدایت الله:
دا د کونړ د پوهدامي ریاست له خوا چې کوم کار د جلال آباد او کونړ په سړک شروع شوی دی، هغه خراب ځایونو ته دیوالونه کوي. ډېره ښه پروژه ده، ځکه دا سړک به په راتلونکي کې د نور ځای نه وژغورل شي. ځینې ځایونو کې دغه پوخ سړک چې دی دا خام شوی دی یا خراب شوی دی، نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دې دغګیري هم ونیول شي.
تېرو وختونو کې ډېر زیات بارانونه وشول، سیلابونه راوتې او سړکونه عامه لارې دا تخریب سره مخامخ وي، او په دې ترمیم سره به بېرته دغه کارونه چې کوم د تخریب سره مخامخ شي د دې به بیا رغونه وشي. ولس ته سهولت دا دی، 15 روپۍ به مزدوري وکړي، عامه شتمني ده دا به بې ځایه لاړه نه شي.
خو په کونړ کې د ټولګټو ریاست مسولین بیا ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ او ننګرهار ترمنځ او د کونړ نورو سرکونو د ترمیم چاري هم پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت خبرې کوم. د غزنی ریډیو ته ټول سلامونه وایم. دا 14 په افغانستان کې کېږي، دا خو مختم کېدی، دا به نو اوس دایش خود کوي. نو طالبانه کولی اوس به دایش کوي، یغور پام پر جماعت به کېدی، پر سکول کې به کېدی، پر مکتب کې به کېدی، په جماعتو کې به کېدی. د دې مخه چا حکومت نه سنې لري، اوس به دایش مخه دی نه د دې لاس پر دې دا خولو. نو له دې چې غونځ دکو دایش خو یې پام. بلی السلام علیکم. زی پکار تل خبر کمان من را هارو لیک شنوارو لیو لساری تور پیغم تولو افغانان و عوادوال تگره چی دوی ناحیل تگره چی باید خل بچان تشویق کی نئی تحقیق کی او خل بچان باید مکتب کلور و حسن تولو افغانان تا می دا حیل را دا امید می چی خل بچان تحقیق نکلی بلکی تشویق کی تیر جاتا منان حضابی را دیو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدیم من ولایت سایر پرتماسی. من دارم سطح تخدا خواهیش تعداد پشتانه مشدیدم به 24 پی. مزد نگریشون فلی که دوارم من من استکوری به خواهیش تعداد مسلم مرسنه نکره و سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
چلور به جو دیش دقیقیش توی لند خبرونه. نن د اکتوبر و ما پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو وشته مکلی سره طالبانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې یو وشت کال مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنگتن په بریدونو تورن و. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ، همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننې اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. د سږ کال د نوبل د سولې جایزه د بیلاروس، روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه. د نوبل د دې نارویژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن وویل چې بیلاروسی زندانی فعال الیس بیالیتسکي د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2022 کال جایزه اختصاص شوه. د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه ویلي دي چې دغو دریو د جنګي جرمونو، د بشري حقونو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا هڅه کړې ده. د دې کمیټې په وینا دا خبره هم خپره شوې ده چې د دې دریو په ارزښته هڅې د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د مدني ټولنې اهمیت په ډاګه کوي. اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لوري د اشغال شویو سیمو د ازادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماتې سره مخامخ کړي دي. دې بدلون د امریکا د متحده ایالتونو جمهور رئیس جو بایډن دې ته اړ کړ چې خبرداری ورکړي چې د کرملین له لوري د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تېرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. ولسمشر بایډن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکې نه کوي. روسیې تېره اونۍ نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې. ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایم کلي زلمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپل دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ونه کې هم اوریدونکو د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه را تپریخي. د ملي اردو لوی وو په خوانی پوزي سره غږیدلې وو چې د 2500 کسانو قومندان وو، خو اوس وایي چې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د خپل اوسېدو ځای او نوم د امنیتي ستونزو لپاره نشي اخیستای وای چې له طالبانو سره تماس نیولای، خو طالبانو ورته ویلي چې په لیکو کې ورته ځای نه ورکول کیږي. له دې پخوانی قومندان سره مرکه هم روس ترازی، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم، زه عبد الله د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. د افغانستان د اسلامي امارات سمې د غشتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصې ورکی چې ډاکټر او د سره په هیږي. موږ یو نقصا پرنو ډاکټر ته ورغلی وو، هغه داسې نقصان نشته کړه بغیر هغه د وخانی ولا بل نه پیدا دي.
د اسلامي امارات په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یاره قدر توایم چې زه تقریبا 15 کسه پامیلیم، 1300 نقصې به وي، خو دا 2300 نقصو کې تاسې یقین وکړئ چې هر هغه نقصه چې ډاکټر به راکړه د ده لاندې به دوخانه وه، د هغې دوخانې نه به په څنګ کې دوخانه کې هم نه پیدا کېده. دا که په ننګرهار کې وي، که په کابل کې وي، که په پکتیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي. هغه 10000 کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوملیکنه کړې ده، د هغو ژر تر ژره چې خپل کام وکړي د زموږ په دې اویا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په دغه کې مملکتنه شوې ده په هغه کې زموږ شامل یم. د دغو غژوند ډېر په خطر کې دي، ورځ په ورځ دلته حالات خرابېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه اسرائیل افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر سړکان داسې خراب دي، د سکنډو کپر دي. والله که خپل مریض سړی تر یا کلینیکه تر شفاخانې پورې سم سړی نشي رسول. دوه کیلومتره سړک په ګرد ولسوالۍ کې نه دی جوړ شوی. دا رقمې بیکاره سړکانې دي چې داسې ختم دي، سړی دغسې روغ سړی نشي باندې تللی. وسایل خو لا څه که د طالبانو د مشرتابه څه دا هیله ده چې دا د ګرمسیل سړکانو ته یو پام فکر وکړي.
دا امریکانو بمو مور د ګرار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې ورزولې دغه ضررونه ورسره ووته چې پنځه شپږ سوه غواګانې په اچین ولسوالۍ کې مړې شوې. اوس وزې څومره وزې چې څارویان چې دا ټول پخته شوي په دغه ناروغستیا مایو دا دانې کې راغتې دي. اوس انسانانو ته انتقال شوي، انسانان اوس په دانو مخته یي. باید دې زر تر زره مخنیوی وشي د افغانستان دولت یې موکه او نړیوال یې موکه.
السلام علیکم، ما در روزګان ولایت شید اساس ولسوالۍ سره تماس نیولی، نوم محمود الله دی. زما د طالبانو چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دا تذکره په اسانۍ کړي. که څوک وابسته پکښې لري هغه ته تذکره ورکول کیږي، او که څوک نه لري وابسته هغه تذکره نشي کولی. نو دا تذکره چې موږ ته په اسانۍ تذکره راکړه وسي، موږ به ډیر خوشحاله شو.
د ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نیاز محمد د دیواز خان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دیواز خان ولسوالۍ د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې ډېر لوی ولسوالۍ ده او نفوس هم سخته ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي عمارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده شوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده، او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوه سوه کارټه په ټوله وازخه کې ده. تقریبا نفوس یې 1,000,000 to 1,500,000 کسه ده. نو د نس په برابره به ده او نه د وازخوا خواته هغه کړې ده. تاسې د راډیو په توسط باندې اسلامي عمارت زه خطا خواسته چې د انجوګانې د وازخوا د ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دوی غور وکړي. وسلام.
سلام علیکم، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګرید علاقې ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. دغه زموږ د سړک د وطن لار ده، سړک یې دی چې پر دغه باندې زموږ وطن ته لار راغلې ده. پر دغه تنګي کې دا تقریبا د دایکنډي د ولایت موټران هم اکثره پر دغه باندې غټو چینی موټرې. نو دا په ژمي کې تقریبا شپږ میاشتې دا لار بیا بند دی، درې میاشتې د ژمي او دوه میاشتې دغه بس اوس یو څو وخت بعد بس یخې کوي، دا منطقه بیا بندیږي. بیا موږ هلته یو بله لار لرو پر هغه باندې چې بیا ځي دا موټران، بیا هغه بیا ډېره خامه ده هغه لار.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ د ازادۍ له راډیو چې ډېر خوښ، دا یوازې د ازادۍ راډیو دی چې د مظلوم خلقو اواز دی جک پلو چارواکو ترغوغو ورسی. مول د ازادۍ رادیو چې یو جهان مننه کوو. تل دی وی د ازادۍ رادیو، رادیو د ازادۍ رادیو کارکونکو ته یو جهان مننه کوو.
سلامونه او نیکې هیلې د دې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو. سلامونه او احترامات کوم د افغانستان ټولو ولسو. سلامونه او احترامات کوم په نړیوالو او خاصتاً په امریکا، په اروپا، کاناډا په داسې مملکتو باندې زه غږ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجبور باسي، ځکه موږ په تخیص کې نن ترسره کړی. موږ دلته طالبان ډېر په عذابوي او ډېر په مشکلاتو کې یو. او که چېرې ما غږ پوچي ډېره مننه کوم ازادي راډیو څخه چې دا زموږ اواز یو ځای پورې رسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو د سلامونه. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې دولت هم اعلان کړی دی چې موږ به ټیک ټاک او پوجي ګیم بندوو، زما په نظر دا به یو شي اقدام که د عمل ډګر ته ووځي، ځکه زموږ ډېری ځوانان د پوجي او ټیک ټاک په ګیمو اکثره وخت دی تیر کړی دی او تیریه، ځکه د دې څخه تبان به ووایو چې ډیرو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی دا ټیک ټاک او پوجي ګیمونه چې خلک کړي دلته مونږ د ډېرو پیو شاهدان یو، ځکه چې ډېری ځوانانو خپل ځان وژلی یې د دې له امله چې دوی یا بازي بایللې وي. نو په عمل کې که ثابته شي زما په اند دا چې دوی دولت مشرتابه اعلان کړی دی چې موږ به بندوو ده په درو څلورو میاشتو کې، نو که بند شي یو خو به زموږ ځوانان تر ډېره حده پورې یو بل کار ته مخه کړي تر څو د دغه ناوړي کار څخه لاس واخلي.
السلام علیکم، د روزګان ولایت د اساس ولسوالۍ سیمې اړیکې نیولې ده. زما دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته د افغان بیسین شمیرو یوه نمایندګي راته وټاکول سي وټاکوي، او نمایندګي زموږ په ولسوالۍ کې نشته. کومې شمیرې چې موږ پیدا کوو هغه هم په روزګان کې دي. روزګان کې په وابستو باندې موږ ته شمیرې پیدا کیږي، که وابسته ونه لرو نو شمیره موږ نشو پیدا کولی. چې موږ ته نمایندګي وټاکئ موږ به ډېر خوشحاله شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه ثنا اللہ د هلمند د ولایت نداری ولسوالۍ د جلا بازار سره په اړیکه یم. موږ د امارت اسلامي پر لوړپور مجاهدینو دا غږ کوو، او په موږ دلته د بې سیم خدیت ډېر سخت ضرورت لرو، بېخي سخت ضرورت ورته لرو. نو دا ډېره سخته غټه منطقه ده، د پساونه ده او د ګلاغام بازار منطقه او داسې شنې جامې منطقه، دا ټوله دغه ته ضرورت لري خدیت د خلک. موږ ډېر سخت ورسره په تکلیف یو، که موږ د عدالا بازار متکې ته یو خدره ته راوي نو ډېره مهرباني به ووي. السلام وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم، احمد افغان د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سره تاسو ته پیغام پرېږدم. زما دغه پیغام دی چې دغه تاریخ طالبان تو تاسو خو بند کړله، اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی، کاروبار نهسه خلک ستړي دي، بېچاره ګان دي، چای نه لر د ماښام ډوډۍ هم کور ته نهسي درلودلی نهسي راوړلی. ستاسو خو هیله کوو چې دا تاریخ یا بد هیله کوي یا هم د خلکو ته کاروبار پیدا کوي. دا څنګه حکومت دی چې تاسو یې کوئ؟ دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم وي، خلک د لوږې مري او تاسو خپل ملي چرچی کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه بسم اللہ حق دوست د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د سره پر اړیکه کې یم. زما د مسؤلینو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا کومې مرستې چې دلته راځي دا په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کیږي، بلکې ګڼ داسې خلک پکې دي چې هغه ډېر سرمایدار خلک وي، مګر هم بیا په دغه مرستې کې ځان نویشته کړي او دوی ته مرستې راځي. نو دا ما پیغام تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسوي، دغه مرستې دې په شفاف ډول سره تر مسکینانو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. د بغران ولسوالۍ کې چې دا ټول زمیندار خلک دي، نو دغه د پروش کله چې د کوم ساتي ویشل کیږي دی، او د بغران ولسوالۍ کې په حساب باندې ډېر مشکلاتونه جوړ کړي دي. هغه مشکلاتونه دا چې نه د مسول په کول کوي او نم د سپینجری په کول کوي او نم د یو بل چا په کول کوي، بس خپل قدره وي خپل په طبیعت باندې ویشي. بس نو که دوی په هر کلي کې ستلي سو اخوا ته بل کلي چې نیلي روپه هغه کلي کې دېرش کاټې ویشي، ابل کلی دغه ځینې پاتې وي. نو د بغران مطلب مې دا چې دي چې دوی دا کاټونه اگر سره مستحق کړل، په بګر د عمر په زندګۍ کې نه جوړ کړي. یو سړی څلور پنځه موټر لري، ټکټر لري، موټران لري، په درګاه باندې ولاړې راځي څلور پنځه کاټې ځینې وړي، یو وشته ورته برابر کړي برابره کړي، او دا چا پر درګاه باندې چې سیرلی ورته لال کوي غوښې وخوري هغه سړي ته پنځه شپږ کاټه ورته ورکوي. نو زموږ د مسولینو څخه دا درخواست دی، انجنیرانو د موسسې د مسولینو څخه، چې دغه رقم موسسه دا موږ ته هېڅ ګټه هم نه کوي. دا ګرده خلکو ته وخوړله چې هغه اول مستحق نه دي، او یا خلکو ته رسېږي چې هغه دا شیان دي چې هغه دوی چې کوم دوی ته سیرلی حلال کوي دوی ته دغه موسسه هغه ته ورکول کیږي. نو بغران مطلب مې دا چې دی چې د موسسه د پلان د مخ څخه دا رقم وویشي شي، چې دا ګرده زمینداره خلک دي، دلته غولبي و چنګولان ست هر سړی چې خپله مور دي، دا مسلمانان خلک دي، خپله مور سړی خپل مسکین خپل همسایه ته موسسه ورکوي، که مور نو او که نه مور خو هغه تاري ورته به خپل حق ورسېږي، خو د غولبو د لارې و د چنګولان د لارې د چنګول د لارې د حساب د مخ څخه د پلان د مخ څخه دا موسسه وویشي شي. دا ګرده شي دی چې ګرده جغرافیا سوې ده، دا شي نه دی چې دا اوس دلته ګر ماجر راغلي دي. دا د سولو پنځه سوه کالو انسانان په دې وطن کې پراته دي، ګرد تر کتاب لاندې او هر ځان ته جی پي اس لري، ځان ته حساب لري او جغرافیه لري.
نو دا دیم دغه مسجد چې په باغران او په دغه ولسوالۍ کې ویشل کیږي دا مې نظر دی چې دغه مسجد د داسې رقم وویشل شي چې دا په دغه سپین ژورو سره د مشوره وکیږي بیا دغه مسجد سوی ویشل شي او دا یې نه چې دوی خپل په طبیعت باندې قدروي ویشي هغه کله چې ټکټران لري هغه ته رسېږي او مستقل ته نه رسېږي یا چې دوی تسیرلی حلال کوي هغو ته پنځه شپږ کاټه رسېږي هغه خو ګزاره والا دی او هغه بل مسکین دغسې پر بغل باندې پاتې دی.
السلام علیکم.